السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليها میرزاده مو دا مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او سیمې پاړه ریپورتونه تبصره او شننې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه واوري. ټولو اول په مخکې د خبرونو سټکو ته. د افغانستان په مرکز کابل کې چاودنې شوې او پکتیکا کې جټ الوتکو بمباري کړې ده. په خیبر کې یو لس پاکستانی پوځیان وژل شوي دي او د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړی. د افغانستان په مرکز کابل کې بیګا د درنو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. رویټرز او یو شمېر نورو لویدیزو اجانسونو د اني شاهدانو په حواله ویلي دي چې یو چاودنه د عبدالحق سلور لارې په سیمه او بله په شارینو کې شوي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تر پیښې سمدستي وروسته په ایکس پاڼه په خپاره کړي بیان کې هم دومره ویلي چې د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت په ایکس پاڼه په بیان کې ویلي یو ځل بیا پاکستان د افغانستان هوایی حریم مات کړ. ډیورنګ کرښې ته څیرمه د پکتیکا په مرغی ساحه کې په یو ملکی بازار بمبار وکړ او د کابل پلازمینې قلمرو یې هم نقص کړ. دا د افغانستان او پاکستان په تاریخ کې یو بېسارې له تشدد ډک او کرخېړن اقدام دی. بلخوا یو شمېر پاکستانی او رسنو ویلي چې دا د پاکستان هوایی برید وو چې هدف یې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان وسوالې ډلې یو شمېر مهم مشرانو. د رسنو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په برید کې د ټي ټي پي د مشر نور ولی مسعود گاڑی په نخښه وی او په وینا لاغه سره دوا نور مهم ملګری کاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یو ځای وو. د ټي ټي پی یوې سرچینه مشال ریډیو ته ویلي چې د کابل په بریټ کې دوه غړي وژل شوې دي خو نمونه اعلان دي په ډاګه کړي. سرچینه زیاتوي په بریټ کې نور ولی مسعود ته ځان نه دی اوښتې او هغه ژوند دی. په ان حال کې د افغانستان د پکتیکا ولایت ځای اوسیدونکو وایي چې تیر شپه د هغه ولایت د برمل ولسوالۍ په مرغی اډه سیمه باندې جټ الوتکو بمباري کړې ده. یو ځای اوسیدونکو د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې یادې سیمې ته لومړی ډرون الوتکې ورغلې او د هغوی په تعقیب جټ الوتکو درې ځایه بمباري وکړه. سرچینه زیاتوي چاودنې درنې وې او شاوخوا سیمې ولړزولې، خو په وینا یې یوازې مالي زیان اړولې او کوم سرګن ځاني تلفات یې نه دي اړولې. په خیبر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ وسلوالو په حمله کې لږ تر لږه یو لس پوځي سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په خیبر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې پیښه د اکتوبر په لسمه سهار وختي په تیاره کې د تیرا په حیدر کنډاو کې په یو چیک پوسټ شوه. چارواکي وویل چې وسلوالو په دې چیک پوسټ سپکو او درنو وسلو بریدونه کړي او داسې اندازه لګول شوی چې د وسلوالو شمېره شاوخوا سلو کسانو پورې وه. خو هلته موجودو پوځیانو په جوابي کاروایي کې دغه حمله په او تمبوله. د پیښې وروسته پتیرا کې ګرځبندیز لګول شوی دی. چارواکي وایي چې پتیرا کې د پاکستان ګن شپ هلیکاپټرو پروازونه کړي دي او د وسلوالو پر ضد یې عملیات پراخ کړي. د پوځ اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر لا په دې اړه کوم بیان نه دی ورکړی او نه هم د مرګ ژوبلې کومه کره شمېره جاری کړې ده. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په پاکستان کې د مذهبي او سیاسي ډلې طریقې له بیک پاکستان لخوا په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت مخې ته د احتجاج تر اعلان وروسته سرخار اسلام آباد ته تلونکي لارې تړل شوې دي. د اکتوبر په لسمه په اسلام آباد کې موبایل انټرنیټ هم بند کړل شوی. د لارو او انټرنیټ د تړلو له امله د راولپنډي او اسلام آباد خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي. د ټي ایل پی د شورا یو غړي شفیق امینی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا کړي چې د دوی دوه غړي په ډزو وژل شوي او دوه دیرش نور زخمیان دي. هغه وویل چې دوی هر وخت مذاکراتو ته تیار دي. حکومت داسې ونه کړل دوی د غړو گرفتاریانی پیل کړي. خو د کورونو چارو وزیر مملکت تلال چودري نن په خبري هونډه کې ویل چې د ټي ایل پی هیڅ غړي نه دی وژل شوی خو دوی اجازتنامه نه واخیستې او په هیواد کې د فساد د خپرولو کوشش کوي. په اسلام آباد کې د لاري وروسته ترغی تړل شوی چې د بریلوي مسلک ډلې طریقې له بیک پاکستان اعلان کړو چې د اکتوبر په لسمه به د فلسطینیانو په حمایت کې د امریکا د سفارت مخې ته لاریون کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسوالو د مروت بیټنی اتحاد په نوم قومي تحریک درې غړي وژلې دي. د بنو پولیسو د مروت بیټنی اتحاد او ځایي اوسیدونکو د دې خبر تصدیق کړي. د مروت بیټنی اتحاد یو غړي اخترګل بیټنی د اکتوبر په لسمه مشال ریډیو ته ویل چې د اکتوبر په اتمه وسوالو د دوی د تحریک سلور غړي تختولي چې یو یې پکې خوشي کړي او درې نور یې وژلې دي. دغه کسان د اکتوبر په اتمه د بنو باران ډیم سیمې ته ورغلي وو. د بنو له مومند خیلو سیمې نه د پاکستان تحریک انصاف یو غړي معصوم وزیر نن مشال ریډیو ته چې د تحریک درې غړي وسلوالو وژلي او مړی یې د بنو باران پل کې په سړک غورځولی دي.
دا کسونه بلر از د پیپل بازار نه غوښوي وی سلور کسونه وی نن سحر مت اطلاع وشول چې د خو بغخیل نیر چکیم دی لشینا پروته دی چکل ورغله لو د لشینا مور چکرلو نو دغه په جنگلی به په داسه وخت پروته حال وشول چې د خو د نام ملګری دی کیم بلر از غوښوي وی
بل خو په بنو کې د ترګری زید پولیسو رسنو ته ویلی چې پسیمه کې د وسلوالو زید کاروایی پر مهال دوه مشکوک وسلوالي وجل دي پولیسو ادعا کړی دا چې وجل شوی وسوال د پولیسو په وجنه کې ککړو د اسرایل حکومت نن د غزې د اوربند او يرغمل شوی کسانو د خوشی کولو تړون منځوري ورکړي په دې سره د هغه تړون لومړی پړاو پیل شو کوم چې د دوه کلنې جګړې د پای ته رسولو هدف لري د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار تایید کړ چې دغه حکومت د حماس لخوا د يرغمل شوی د خوشی کولو تړون چوکاټ منځور کړي دي امریکا او اروپا اتحادیه حماس تر هغه ډلې بولی د اسرایل پوز وروسته ویل چې اوربند د ماسپخین په 12 بجو نافذ شو ل تړون سره سم اسرایلی پوز به په سلیر وشتو ساتونو کې له هغه کرخوزی چې وربانې توافق شوي تړون وایي چې په دوه اویا ساتونو کې ټول اته سلوېخ یرغمل شوي کسان به د غزې لترانګې خوشي شي او د اسرایلو امنیتي ځواکونو ته به وسپارل شي په اته سلوېختو یرغمل شوو کسانو کې شل ژوندي بلل کیږي د دې وروسته به اسرایل 250 فلسطینیان خوشي کړي چې په امنیتي جرمونو محکوم یا مشکوک دي همدارنګه 1700 لویان او 2 کمومره کسان چې د جګړې پر مهال په غزه کې نیول شوي دي هغه به هم وسپارل شي د دې ترڅنګ بشري مرستې سبا غزې ته رسول بیرته بحال شي دا د مشال ریډیو خبرونه خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل په خبرونه کې بعد دغه رپورټونو تفصیل واوره د افغانستان په مرکز کابل کې شپې مهال 14 شوې دي او پکتیکا کې جټ الوتکو بمباری کړې ده د خیبر پتیرا کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ وسلوالو حمله کړې ده معلومات لرو تحریک لبیک پاکستان لخوا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت مخې ته د احتجاج تر اعلان وروسته اسلام آباد ته تلونکي لارې تړل شوې دي د خیبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د مروت بیټنی اتحاد په نوم قومي تحریک درې غړي وژلې دي
لکه ضلع دے پارا دے رہے افسوس ہوا تھا کہ لکه ضلع سے مرد بیٹھنی کو میں تاریخ دے نوجوانان دے دے دردی سر وہ ضلع سے بھی دے او کو نہ بخش نہ دان آ رہے ہوئے سٹیٹ دے عملی جامو نہ پور تک دے جدا پورا بد اپنے اخس کے دا
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو په کیمپونو ختمېدو اندېښنه څرګنده کړې اخوا افغان کډوال وایي چې له مشکلاتو سره مخامخ دي
په افغانستان کې یخنی شروع شوې ده دا د وفاق حکومت بې رحمانه غیر اسلامي رویه ده ولې چې موږ هلته وڅل وې ښکاله تیر کړي
د اکتوبر میاشت سینې د سرطان پوهاوی تا ځانګړې شوې ده یو ناروغه میرمن وایي
شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغه کې غوټه راغله په ټیسټونو کې او ما ته ویل چې ستا کینسر نه کم چې په اولنی مرحله کې بیا مې د هغه نه پس علاج شروع کو او علاج مې روان دی
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره پاتې شئ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی تاسو خبرونو کې واوریدل په خیبر کې د پاکستان امنیتي ځواکونو په یو چیک پوسټ باندې وسلوالو حمله کړې ده په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری تورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی او نور تفصیل ته واړو سلامونه او ستړي مشه فرهاد
مننه مليحه تاسو په خیر
ډیر مننه په تیرا کې وسلوالو د پاکستان پوز په یو چیک پوسټ باندې حمله کړې ده سم معلومات لري تاسو فرهاد داوخ
بالکل دا خیبر ضلع په تیرا بارو کمبر خیلو حیدر کندو سیمه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده نن سهار چې لا تیاروا او رڼا نه وختلې نو هلته امنیتی ځواکونو باندې وسلوالو لخوا یو برید وشو او د امنیتی ځواکونو یو چیک پوسټ یې په نښه کړ چې په دې کې لکتر لگا د امنیتی ځواکونو په وینا چې یو لس فوجیان وژل شوی او یو شمیر چې کوم دی دا جوبل شوی دی د امنیتی ځواکونو یو چارواکي چې خپل نوم مخستل نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو شمیره چې وا دا ور ډیره زیاته و په دې چیک پوسټ باندې سپکو درنو وسلو سره بریدونه وکړل او دلته چې کوم د پوز وشتم بریګیډ دی د سند یونټ دا یې په نخه کړی وو او دې ځوانانو بیا ور سره جوابي کاروایی کړی او دوی چې کومه حمله ده دا یې په شا باندې تمبولې ده. همدارنګ په تیرا برو کمبر خیلو کې یو عیني شاهد سره هم زمونږ خبرې وشوې او هغوی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم دغه پیښه کتلې ده او د دوی مشران د دغه پیښې ځای ته ورغلي وو او پوځ سره د وژل شویو او جوبلو امنیتي ځواکونو په راپورته کولو کې مرسته هم کړې ده او تر روختون پورې ورسره رسولي دي.
خو فرهاد دا ویل شي چې تاسو د وسلوالو د شمیرې ذکر وکړو چې تاسو ته چارواکو ویل چې شمیره ښایي زیاته وه، نو څه معلومات شته چې دا غوي څه وشو؟ لکه شاوخوا سلو پورې خو یادېږي، نو جوابي کاروایی کې خو فوجیان وایي چې وې تمبوله، نو جګړه خو سودرول شوې ده کنه؟
بالکل، پوځي چارواکو همدا ویلي دي چې حمله په دوی باندې شوې ده، جوابي کاروایی مور سره شوې. دوی ته کې مطلب پوځي سرتیرو ته پکې زیان اوخته دی، خو وسلوالو ته چې کوم زیان اوخته دی هغه پاړه باندې لا پوځ مطلب دی چې سنه دی ویلي چې هغوی نه څوک وژلي یا جوبل کړي دي او کنه. او د دغه پیښې نسم دستي پاس چې کوم دی په ټوله سیمه کې کرفیو لګول شوی ده او خلکو ته ویل شوی دی چې خپل تګ راتګ دې محدود کا او کلیو نه دی بلا څه ضرورت چې کوم دی هغوی نه راوځي. نو دې سره بیا ځایي خلکو ته هم یو مشکل جوړ شوی چې هغوی یې چې موږ ته پر راشن راوړلو کې او پیښور ته په تګ راتګ کې مشکل جوړ شوی.
او بیا داسې هم خبر دی چې په سیمه کې بیا حالات چې دی سخت شوي دي، او ګن شپ هلیکاپټر چې دی هغوی هم پروازونه کړي دي او عملیات چې دی هغه سخت روان دي. دا درست ده؟
بالکل، هلته کې چې کوم عیني شاهدان دي او هغوی سره مونږ خبرې وشوې او په سوشل میډیا باندې هم ځینې ویډیوګانو کې دا تصدیق شوی ده په تیرا کې ګن شپ هلیکاپټرو پروازونه کړي دي، وسلوال ساری او دغه عملیات شکوم دي لره پرتو سیمو ته شکوم دي غزول شوی دي. او بیا تر اوسه پورې د پوز د اطلاعاتو شکومه اداره د آی اس پی آر هغه له خوا په دې په خبرند کوم رسمي بیان مخې ته نه راغلی او نه هم دوی د دغه مرګ جوړبلی کومه کارش مې راجاري کړي.
صحیح. او فرهاد، د دې حمله ذمہواری کومې ډلې منلې ده تر اوسه کنه؟
نه، تر اوسه پورې داسې څه خبر نشته چې د دې پیښې ذمہواری چا منلې.
سمه ده، ډیره مننه فرهاد چې تاسو موږ سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. وربشو یو رپورت طرف ته مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پاتمه په پیښور کې خبری کانفرنس کړی دی او په هغه کې د افغانستان په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه څرګندونې کړې دي. مولانا فضل الرحمن چې د جمعیت علما اسلام فی مشر دی، هغوی د کانفرنس پر مهال د افغانستان د خاورې نه په پاکستان کې د وسلوالو فعالیتونو تورونو پاړه د وی پوښتنې په جواب کې د افغانستان په اړه د پاکستان په بهرنو چارو پالیسۍ باندې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ د یو بل پر ضد د نفرت راپارونکي تورونه او پالیسونه ډډه پکار ده. د پاکستان حکومت الله دا مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه سندې ویلي. تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورت کې دی.
مولانا فضل الرحمن د افغانستان په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د دواړو هیوادونو خاوره د یو بل په ضد کارول نه دي پکار. په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د وسلوالو د زیاتو شویو فعالیتونو او د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان د خاورې نه د وسلوالو د مرستې او ملاتړ په اړه د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر په اتمه په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال وویل چې که پاکستانی چارواکي دا تور په افغانستان لګوي، نو هغوی دې په تیرو شلو دیرشو کلونو کې خپلو فعالیتونو ته هم نظر وکړي.
کیا 20 سال کی اس جنگ میں ہم نے امریکہ کو اڈے نہیں دیے، ہم نے امریکہ کو فضائیں نہیں دی؟
هغه وویل چې بے ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی.
اور کیا ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ افغانستان میں استقلال نہیں چھوڑنا، وہاں ہمیشہ بے قراری رکھنی ہے؟
ایا موږ دا قسم خوړلې چې افغانستان کې دی استحکام نوي او هغه تل کې تل نارامي پکار ده او موږ ته د دې سیاست نه وتل پکار دي؟ بے قرار او غیر مستحکم افغانستان بچری هم د پاکستان لپاره ګټور ثابت نشي.
اور غیر مستحکم افغانستان پاکستان کے لیے کبھی بھی مفید ثابت نہیں ہو سکتا.
مولانا فضل الرحمان زیادہ کڑا چې د افغانستان او پاکستان ترمنز د نفرت را پارون کی پالیسو جوړولو نه دی ډډه وکړي شي.
افغانستان کے اور بھی پڑوسی ہیں لیکن سب سے طویل ترین
د افغانستان په گاونډي هیوادونو کې تر ټولو لوی پوله د پاکستان او افغانستان ده او دواړو خواو ته پښتانه آباد دي. آیا په دې لارو موږ پښتون قوم د یو بل نه بیلولی شو او د یو بل په ضد یې جنګولی شو او د یو بل په ضد نفرتونه راپارولی شو؟ دا ټولې هغه پالیسیانې دي چې زما په اند ورته بیا کتنه پکار ده.
یہ ساری وہ پالیسیاں ہیں کہ جس پر میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے.
مولانا فضل الرحمان دا خبرې په داسې محل کړی دی چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلی وو چې افغانستان د پاکستان لپاره یو دښمن هیواد دی. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم څانګې د استاد او شینونکي ډاکټر عرفان اشرف نمی د دفاع د وزیر خواجه آصف او د مولانا فضل الرحمان د سرګندونو په اړه پوښتنه وکړه. هغه په ځواب کې وویل چې هغه هم دا فکر کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسي سمه نه ده او پسیمه کی په دی وجه نا آرامی را مخیته شوی ده.
بالکل دی پاکستان زکم خارج پالیسی دا دا افغانستان نرخ دا اگر کی ودری دا سه مهم مسئلی دی سٹرکچرل فالس دی سا اگر بنیاد بنی دلتا کی امن را تک یو خوب دا دلی ونی خوب دا بولی سا دلتا کی لوی گیمون کی گی چی ماہ کے بیورتا گریڈ گیم گی دو اس نیو گریڈ گیم گی اس پا کی چین ہم رناوا تلو نو دل بنیاد بنی سا کم خلق پا اقتدار کے ناس دی سا اگر پا کم کم زی کی دی دغه ټول مفادات په جنگونو کې دا نو دی وجه نه د جنگونو ختمي ګیم نه دویم بنیادی د عمل دادا پاکستان او افغانستان چونکی د دې ځای خلکو په فارن پالیسی میکینګ کې زلار نشتا. پاکستان حکومت دا هغه کې د پښتنو سکم په سیمه کې مشتیا دي د هغې پالیسیو کې د دې خلکو د عمومونو عکاسی نه کی او د بنیاد باندې یو لویا مسله دا هغه د کوارډینیشن راځي لکه پاکستان ریاست څه غواړي هغه کیږي نه.
د مولانا فضل الرحمان ترڅنګ لدی وړاندې د ملت پالو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د افغانستان په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ نیوکه کړې دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مذهبي ګوند تحریک لبیک پاکستان د فلسطین په حمایت کې د احتجاج او لاریون له وجې په اسلام آباد کې انټرنیټ، موبایل سرویس او ځینې سړکونه تړلي دي. د کورنو چارو وزیر مملکت طلال چودھری وایي ډلې د احتجاج اجازت نه دی اخیستې نو ځکه فیض آباد کې لاره بند کړل شوې ده. تحریک لبیک دعوه کوي چې حکومت په عملیاتو کې د دوی ته کسان وژلي دي او په لسګونه نور یې ژوبل کړي دي او گرفتاری هم کړي دي خو حکومت دغه اداره دوي. ټی ایل پی د اکتوبر په لسمه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت مخې ته د پراخې مظاهرې اعلان کړې دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د پنده اسلام آباد انتظامی دغه لاریون مخ نیول لپاره فیض آباد انټرچینج سره بار وړونکي کنټینر یې خو دي چې له وجه خلکو ته پتک راتک کې مشکلات دي. دغه ډول د داخله چارو وزارت لخوا یو نوټیفیکیشن کې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ته ویل شوی چې تر نامعلومه وخت پورې انټرنیټ او موبایل سرویس پنده اسلام آباد کې بند کړي. تحریک لبیک وایي د دوی دوه کسان پولیسو په پرم احتجاج په وخت وجلی دي او د شلو نه سیوا کسان یې ورله نور جوړ کړي دي او گرفتاری هم روان دي. دا چې د خپل احتجاج په باب لا تحریک لبیک غړي سوایي نن دوی د شورا شفیق امینی مشال لیډو ته وای که حکومت خبرې کول غوښتل نو هم دوی خبرو ته تیار وو خو له هغوی داسې ونه کړل او د پنجاب په شمول ټول ملک کې د دې د ملګرو گرفتاری بغیر د څه احتجاج پیل کړی.
بغیر د دې نه چې زمونږ هلته په لاهور مرکز کې څه زمونږ غونډه وای یا زمونږ هلته څه روډ بند کړی چې څنګه د عمر بر معمول دی هغې مطابق مزار کولو وو چې د شپې تقریبا د ماښام ټایم کې پنجاب پولیس په هغې باندې راغلل په ډېر لوی تعداد کې نو بس هلته چې څومره کارکنانو زمونږ یا خدامو سری مزاحمت وکړ دوی باغی الکانو باندې ډزې وکړې. باغی کې زمونږ دوه الکان په موقع باندې شهیدان شو او تقریبا دوه ډېر شدید زخمیان شو. 500 نه زیات چدي نو دا په دې کې ډېر شلکان داسې چې دي مخبو باندې ګولې لګېدلې وي. یاد په خبر پښتونخوا کې دلته کې زمونږ کارکنان گرفتار دي په مختلفو ځایونو کې. زمونږ بزرګاو کارکنان چې دي دا دی وخت کې زیر حراست دي او باغی کې شلنګ شروع کړ، سټیټ فایرنګ شروع کړ چې تر دې وخت پورې چې تاسو سره خبرې کوم موجوده صورتحال دغه دي. اوس هم ډېر بدترین شلنګ شروع دي مرکز باندې.
او بیا مرکز کې د داخله چارو وزیر مملکت تلل چودري خپل یو خبري کانفرنس کې ویلي چې نه دوی کسان وجل شي وي او نه حکومت لمړیتوب کړی دی. وایي د احتجاج لپاره جوړ قاعده اجازت نامه هیڅ دوی نه دی اخیستی او په پولیسو باندې بردونه هم دوی کړی دي. وایي د فلسطین خبره چې روغې طرف ته روانه شوه نو دوی د خپل ملک دننه بدمنی او کرکه خورول غواړي او دوی له هیڅکله د دې اجازت په حکومت ورنه کړي او نه حق جوړیږي چې فساد وکړي. د زیارت پروس کړ دغه خبري کانفرنس کې دوی ویل
وفاقی حکومت نے ہمیشہ سے پرامن مارچ احتجاج کی اجازت دی ہے. کہاں اجازت مانگی ہے؟ فلسطین کو امن ملنے
وفاقی حکومت ہمیشہ لپارا پرامن احتجاج اور لاریون اجازت ورکڑ دے خود بھی کلا اجازت غفت دے فلسطین تا امن ملاوی دو باندے تازو تا سم مسئلہ دا کہ فلسطین خلق تا امن پگار دے نول پاکستان اولس تا امن ندے پکار. پنجاب حکومت اور اسلام آباد پولیس سا خلق نولی دی چھ پکی نولی شوی کسانو سرا س قسمہ احتجاجی بینری یا پیمفلیٹی نوی ہاوی سرا غٹ مقدار کے پولیسو باندے حملے کول پارا د شیشی کارتوس یا گولے مالگا ہغه کیمیکل چې هغه زیان مند وی او ڈنڈے وی دا احتجاج دی او کا فساد دی غزہ خو یو بہانہ دا
کیمیکل جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے ڈنڈے یہ احتجاج ہے یا فساد ہے غزہ ایک بہانہ ہے
نموڑ جا تکڑا چې تحریک لبیک والا سخت درزی کوي او انتہا پسندی او سخت درزی له پاکستان قانون هیڅ کله اجازت نه ورکوي آئینه د دې حق چا سرشته دي چې فساد خور کړي او دغه شان د خپل تقریرونو له لارې کرکه خور کړي. دوی د پنجاب لاهور کې هم دوی په پولیسو برید کې لومړیتوب وکړ او خبرو ته نکینی او حکومت حق له هم خپل وګړي نه وجني او نه وجل غواړي او دوی جماعتونو نه دروغ تورونه لګوي چې حکومت کسان وجل دي. دوی وايي د کرکه انتشار او بدمنه نه سوبې اجازه ورکوي او نه مرکز دا چې د دوی غوښتنې نه منل کیږي او دوی احتجاج ته نه پرېښودل کیږي نو دوی کړنلاره به اسوي. نو تحریک لبیک یو بل غړی قربان علی وايي چې دوی جمهوری خلق دي او جمهوری لار باندې خپل احتجاج ریکارډ کول غواړي خو نه حکومت دوی پرمن احتجاج ته پریدي او نور سره خبرې کوي.
د افسوس خبره ده چې مذاکرات ته دوی پریدي کنه لکه کدا دوی لکه د مشرانو د وینا مطابق چې ته دوی داسې کړي وي چې دوی مون سره د مذاکرات خبرې کړي وي یا داسې سو د دوی په خوې باندې مونږ پوي میچاو دوی د ناشته والا دي خبرې کوي یا تری کې نو همیشه د پاره دوی مونږ ته دروغ ویلي دي د خپل وادو نه اوریدلې دي لکه مونږ الحمدلله مونږ هم دغه د پاکستان د قانون او دغه مطابق دوی سره هم په دغه لار ته کړي ځکه چې خلاصي نشته. زه بیا هم ویم چې مذاکرات اوس هم الحمدلله مونږ هم د دې ملک خلک یو هم د دې وطن امن غواړو د دې وطن پرمختګ او سوکالي غواړو خو بل فرض شرط دوی کې دا توفیق وي مونږ سره کې ناستل او د په طریقه باندې رالل او په خپل جمهوریت فالو کو نو ان شاء الله تر ډېر حد پورې به زمونږ د دې اړیکې ټیک شي.
دا د منل چې تحریک لبیک پاکستان پر 8 اکتوبر پنده فیض آباد نه په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پورې د فلسطین په حق کې او د اسرائیل پر ضد احتجاج اعلان کړي خو له مرکزی د داخله چارو وزارت په امر دا وخت پنده اسلام آباد لارې هم تړل شوی دي او هلته موبایل او انټرنیټ سرویس هم بندي بل موټر وی هم ځای پر ځای تړل شوی دا. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو پروګرامونو ته وګیا چې دا انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. په بنو کې وسلوالو د مروت بیټنی اتحاد تختول شو سلورو کسانو کې درې وژلې دي. د مروت بیټنی اتحاد غړو او پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په تختول شو کې یو تن خوشی شوی دی او د درېو کسانو غړي د بنو باران پل سړک سره غورځولې دي. د پیښې ذمہواري چا نه منلې. تفصیل لاسي مینه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې وسلوالو د مروت بیټنی اتحاد تختول شوی درې غړي په ډزو وژلي او جسدونه یې بنو باران پل سره پر سړک ورځولي. د ترهګرې زید پولیس سی ټی ډی بیا وایي چې د غلطۍ وسلوالو زید کاروایی کې د پولیسو سرتیرو په وژنه ککړ دوه وسلوال وژلې دي. د بنو پولیس چارواکو او ممن خیل سیمینه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر معصوم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې مروت بیٹنی اتحاد درې کسان چې د اکتوبر په اتمه وسلوالو تختولي ول نن یې په ګولو ویشتلې شوي جسدونه د باران پل سره غورځول شوي دي. دغه کسان د بنو برام ډیم سیمه ته اکتوبر اتمه باندې تللي ول کم نه چې د مروتو د ځمکو بخور کیږي او مروت بیټنی اتحاد مشر انعام عرف ګډوبی نزدې ملګری ول. انعام مروت سیمه کې د ترهګرې زید او ولس د حقونو په نامه تحریک چلاوي وخت په وخت لاریونو نه کړی. د بنو مامن خیل اوسیدونکي او تحریک انصاف د سیمې یو مخکښ معصوم وزیر مشال ریډیو ته وویل چې مړی یې ترلاسه کړی، په ګولو ویشتلې شوې دي. خپلو خپلوانو ته اطلاع ورکړې.
کسونه بلرز د پیپل بازور نه غوښوي وی سلور کسونه وی نن سحر مته اطلاع وشوله چې د خو بګخیل نیر چکیم دی، بګخیل نیر روډ، بګخیل منډی سره د ځکه یو لښینه پروت دی چې ته زونه روډه سه وځه چې کله ورغله لو د لښینه مور چکرلو نو دغه په جنگلی بیا په داسه وخت پرته حال وشوله چې د خو د نام ملګری دی چکیم بلرز غوښوي وی
د مروت بیٹن اتحاد یو غړی اختر گل بیٹنی مشال ریڈیو ته وویل چې د دوی سلور کسان وسلوالو تختولی ول چې یو یې خلاص کړي، درې یې ورته وژلې دي. د مدینه چغې وهي، د مرګ ژوبل سره مخ دي. نامنی ورځ تر بله پسې زیاتیږي. دا اکتوبر په اتم او نهم درې جلا جلا سیمو کې د ماڑی پیٹرولیم کمپنی، ڈبلیو ایس اے سی او مروت بیٹنی کامی اتحاد ټول نه کسان وسلوالو تختولی ول او د کمپنی درې ټینکر یو ټریکټر یې هم بوله وو چې د بنو ډویژن پولیسو مشر سجاد خان په وینا د ماڑی پیٹرولیم کمپنی ټینکر او ډرایوران یې بیرته سو ساته پس شغورلی وو. د بنو ډویژن پولیسو مشر ڈی آئی جی سجاد خان مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو لخوا لومړی د پولیسو پر پوستو بریدونه او قبضه کولو هڅه وشوې چې دوی ناکامه کړې. وروسته یو کې د خلکو تختولو هڅه کړې چې ډیرای کسان یې بیرته ژغورلي. پولیس فورسز عملیات روان دي، امنیت ټینګولو ته چمتو دي.
د شک نشته چې نن سبا کاروان زیات شوی دی تخګرو طرف نه، ور سره دی پولیس او دی سکیورټی فورسز څو کوم ریسپانس دا هم ډیر زبردست دا د څومره دی په تانو چوکیاتو باندې حمله کړی بیا او کې ټولو کې دوه ناکام شولو او کډنیپینګ او ابډکشن طرف ته روجان زیات شوی دا څنګه چې دا ماړی پټرولیم ولا هغه پولیس پر کاوټ کا ګاډي ریکور شو، سړی ریکور شو، دا د ایس ان جی پی ایل ولا کسانو مور خلاص کو، بیا د سکول څو ټیچرز وو هغه مسله مو حل کړل. دا ځکه چې پولیس او سکیورټی فورسز پورا کنټرول دا بچو کوم کډنیپینګ کیسز پاتې ان شاء الله هم زر ورک اوټ شي، ریکور بشي. د کریمینلز اگینست دی آیس فروشو خلاف خفي کامیاب کاروي نشوي دي.
د پولیسو او ځای خلکو په وینا معلومه وسلوالو د اکتوبر په اومه هم بنو جانی خیل او نورړ سیمو کې د سرکاري سکول هډماسټر، یو بل استاد او د بنظیر انکم سپورټ پروګرام دوه کارکونکي تختولی وو چې د سکول استادان وروسته د ځای جرګې په هڅو بازیاب شوي دي. خو پولیسو دا نه ویلي چې جرګې په کومو شرطونو له وسلوالو دغه کسان ژغورلي. وسلوالو کمیټلې لا هم د دې پیښو ذمہواري نه دی منلې. دا لومړی ځل نه بلکې تیر یو میاشت کې د بنو بیلابیلو سیمونه وسلوالو ټولی یویش کسان تختولی چې زنه د ځای جرګې او پولیسو په هڅو بیرته خلاص شوې دي. د وروستیو کې جنوبي زیلو، بنو، وزیرستانونو، جاني خیل او لکی مروتو کې وسلوالو لخوا هدفي بریدونه او د سرکاري غیر سرکاري کسانو د تختولو پیښې زیاتې شوې دي. ځایي خلکو، بنو، وزیرستانونو، لکی مروت او خواوشا کې د لړکې ګڼې جرګې، غونډې او امن په نوم پاسونونه کړي. حکومت فوز نه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. حکومت فوز پولیسو هم په وار وارې دعوی کړې چې وسلوالو زیدې کاروایې توندې کړې، عملیات یې دوام لري او په سیمه کې امنیت ساتلو ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
د دا ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي د پاکستان حکومت لخوا د هیواد په مختلفو برخو کې د افغان کیمپونو ختمول او په زوره افغانان له هیواد وستل سم کار نه دی او په کار ده چې په خپل خواخه اغوی او احترام سره خپل کلو کورونو تاسټانه کړل شي. دا خبره ادارې په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې کړې ده. په خبر کې میشت افغان کډوالو یو مشر ویلي چې دا مهال په افغانستان کې یخنی او رستر بل په زیاتېدو ده او ستنیدونکو افغان کډوال به د سختو کړاوونو سره مخامخ شي. د پاکستان وفاقي حکومت دا کار د خپل امنیت لپاره ضروری بولی او وایي چې پاکستان ته داخليدونکي ټول باید پاسپورت او ویزا ولري. تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبريال فرهاد چنواری پر رپورت کې اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا په خپل رسمي وبپاڼه باندې جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د پاکستان وفاقي حکومت لخوا په بلوچستان، پنجاب او خیبر پختونخوا کې د کډوالو خواوشا شپاړسو کیمپونو یا کلیو ختمولو باندې اندېښمن دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې په دې کیمپونو یا کلیو کې افغان کډوال له تیرو څو لسیزو راهیسې ژوند او ځانونو لې کاروبار او د ډوډۍ پیدا کولو وسیلې جوړې کړې او دا هر سترې په لږ وخت کې اخیستل او په شړلو مجبورول به د دوی په ژوند ډېرې منفي اغیزې وکا. یو ان ایچ سی آر ویلي چې باید د کډوالو ستنولو عمل منظم، مرحله وار او د خپلې خوښې وي چې په حفاظت او احترام سره افغانستان ته ستانه شي. په پېښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وویل چې اوس په افغانستان کې ورځ تر بله یخنی په زیاتېدو ده او پکار نه دی چې دومره زر افغان کډوال له کیمپونو څخه وشړل شي.
په ډیا خان کې په خیبر پختونخوا د ضلع زاره منطقو کې افغان کډوال ته ویلي چې کیمپونه خالی کړي او تاسو کډه یاست. په داسې وخت کې چې فعلاً په افغانستان کې یخنی شروع شوی ده او حالات ډیر ورځ په ورځ یخنی کیږي او خرابې ته روان ده، نو دا که دوی د افغان کډوال په زور راوباسي دا د وفاق حکومت بې رحمانه غیر اسلامي رویه ده. ولې چې موږ هلته وڅل ویښ کاله تیر کړي او د پاکستان غرونه شړې منګه آبادی کړی دي.
نو موډي ویل چې په خبرو خو شاسمو کې افغان سوداګرو خلکو سره حسابونه پاتې دي او کډوم رزر وستل شي نو لوی مالی زیان سره به مخ شي.
زما په خپل کاروبار دی کپړې کدی پاکستان پولیس گرفتاری شروع کړي او موږ ته وای چې وځي زمونږه چې کمې پیسې باندې دي باجوړ کې، سواد کې، بنیر کې، نو دلته افغانان د ډیرو سختو ستونزو او مشکل سره به مخ شي.
یو ان ایچ سی آر دا هم ویلي چې افغان کډوالو میرمنې او خزینه اولادونه به یو داسې ملک ته واستول شي چې هلته یې حقونه خوندي نه دي او تعلیم په شمول د کار او یو شمیر نورو اسانتیاو نه بې برخې دي. بل پلو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې دا ګامې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو منصوبې لاندې پورته کړی او سږ کال د اګست یو دیرشمې نیټې نه پس په پاکستان کې د مهاجرو رسمي حیثیت او کارډونه ختم شوي او په کار دي چې له دې ملکه ووځي او دا د دوی د ملي امنیت لپاره اړین ګام دی او دې نه پس به هیچا ته هم اجازه ورنه کړي چې د پاسپورټ او ویزې نه بغیر پاکستان ته داخل شي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې سباندې دیار لسلاکه او یا هم خواوشا څوار لسلاکه افغان کډوالو ژوند کاوه او ورسره خواوشا اتلاکه ته ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او همدارنګ په زرګونه شمیره کې پکې بې اسناده افغان کډوال هم موجود دي او د دې ټولو مرحله واره ستنېدو عمل یې پیل کړی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د سپتمبر لومړۍ نیټې نه تر اوسه پورې یوازې د تورخم له لارې 500,000 نه زیات افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هر کال د اکتوبر میاشت د سینې سرطان یا کانسر په هاوی ته ځانګړې کړې ده. اداره وایي چې دغه میاشت منځلو مقصد د سینې د کانسر په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي چې دا راز د دې رنځ په علاج او مخنیوي کې مرسته وشي. په پاکستان کې د روغتیا ماهرین وایي چې په هغه هیواد کې هر کال په زرګونو ښځو کې د سینې د سرطان تشخیص کیږي. دوی وایي که د ناروغۍ علاماتو ته په پام وخت باندې پاموشي نو پوره علاج ممکن دی. د صحت نړیوال سازمان د 2024 کال په رپورټ کې راغلی دی چې په پاکستان کې په لسو کې یو ښځه د سینې د سرطان ښکار کیږي چې مهم وجوهات یې دغه رنځ په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کیدل دي. دا چې د سینې د سرطان وجوهات او علامات څه دي او مخنیوي یې څنګه ممکن دی، د مشال ریډیو خبریاله اسمه ګل رپورټ لري.
د صحت د نړیوال سازمان لخوا په کال 2023 کې راغلی راپور ښایي چې پاکستان کې په لسو کې یو زنانه د سینې د سرطان ښکار ده او په ایشیایي هیوادونو کې د پاکستان په ښځو کې دغه شرح تر ټولو لوړه ده، ځکه هر کال د هغه هیواد په میرمنو کې د سینې د سرطان تر 90,000 پیښې مخې ته راځي. دا ځکه هم چې ښځو کې د سینې د سرطان په اړه د پوهاوي کمی او په وخت تشخیص نه کېدو له وجې دا رنځ لا نور خپریږي.
یو ورځ ناسته وم په مونځ باندې، دعا مې کوله، ځان ته مې خیال شو د اګست طرف مې چې دی سینه کې ما ته لږ شان سوځېدل راته پکې محسوس شول. بیا لاړم شیشه کې مې ځان ته کتل چې دا څه چل دی، چې دا چېرته ورانم لاسته یم، که دا د څه د وجې مسل پکې اوړېدلې دی، که څه تکلیف دی ماته.
دا غږ د پېښور اوسېدونکي 33 کلنې یوې مېرمن دی چې نه یې غوښتل نوم یې په میډیا خپور شي. مشال ریډیو ته ویل چې د دوو بچو مور ده او 14 میاشتې وړاندې د سینې د سرطان ښکار شوي. نوموړي ویل چې په ناروغۍ یې پوه نه وه، ځکه تر ډېر مودې راهسې د تکلیف سره مخ ده.
کالج ته زه تلم راتلم، په کلاسونو لیکچرو کې به بیزی وم، په خپل روټین چې دی نو هغه مې ډېر ډسټرب شوی و. د دې د وجې دا داسې مسله ده چې ما چا ته ویلی نه شوله او تکلیف مې ورځ ته ورځه سیوا کېدو. بیا چې دی نو خاوند ته مې ویله، نو هغه راته ویل چې زه راځه چې ډاکټر ته لاړ شو. اول لاړم پېښور ته، هلته کې راته ډاکټر وویل چې دا شوکت خانم ته بوزه او هلته کې ورله ټیسټونه وکړه. چې هلته کې مې شوکت خانم کې ټیسټونه وکړل نو هغې کې غوټه راغله په ټیسټونو کې. او بیا چې دی نو ما ته وویل چې ستا کینسر دی، کم چې په اولنی مرحله کې وو. بیا مې د هغې نه پس علاج شروع کړو او علاج مې لا روان دی.
دا چې په ښځو کې د سینې د کینسر علامات او وجوهات څه دي په اړه خیبر پښتونخوا کې د پبلک هیلت اسوسیشن مشرې ډاکټر سیما عابد مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې زیاتره ښځې په غیر مستند علاج و خرابوي، او دا ځکه هم چې دغه زنانه د سینې د سرطان د نښو نښانو نه ناخبره وي، ځکه یې په ځینې وختونو کې ژوند ته هم خطر زیات شي.
چرته سه ګیلټي بریسټ کې یا چرته سه ډسچارج یا وینا یا بلډ راتلل شروع شي یا د آرمپټس کې سه سویلنګ راشي یا هغه کې سه فیمیل ډاکټران دیری دي هغه چیک اپ کولی شي. خدای مکه چرته سه داسې ګیلټي هغه ډاکټر ته داسې ښکاري چې هغه بریسټ کینسر دی نو هغه بیا الټراساؤنډ لا ریفر کی کینسر یې نو بیا هغه کې فورن پتا ولګي. دا بریسټ کینسر ګیلټي چې کمې دی هغه ریموو کی سرجیکلی، یا ګیلټي ریموو کی یا چې دی پورا بریسټ ریموو کی.
ډاکټر سیما عابد زیاته کړه چې د سینې د سرطان لګېدو زیات خطر هغه مېرمنو ته وي کومې چې خپلو بچو له پینه ورکوي، او یا هغه مېرمنې چې وزن یې زیات وي او د خاندانی منصوبه بندۍ د ویانې په زیات مقدار کې خوري. نوموړي زیاته کړه که چېرې زنانو کې د سینې د سرطان تشخیص په وخت وشي نو د زر رغېدو امکان یې زیات وي.
یا چې د ښځې بچی نه وي، یا یو بل کانسپټ هم شته چې ښځه چې کمې د ماشوم لا خپل پینه ورکړي، سرټن ریسک فیکٹرز دی چې کم یو اسوسییټډ دی بریسټ کینسر سره. بریسټ کینسر چې کم یو دی دا غي څلور سټیجز دی، سټیج 1، سټیج 2، سټیج 3 او سټیج 4. سټیج 3 او سټیج 4 چې کم یو دی دا غي لږ ایکستنسیو سټیجز دی. پیشنټ ته پته ولګي دا چې هغه ته سټیج 3 یا سټیج 4 دی، نو ځکه دا غي لکه سروایول چانسز ریډیوس کیږي. چې څنګه څنګه سټیجز زیات شي دا غي سروایول چانس چې کم یو دی ریډیوس کیږي. لږ سټیج 1 سټیج 2 کې ریکوری کوئک کیږي اور پیشنٹ سروائیول چې کمی دی هغه خشي دی سره کا سټیج 1 او سټیج 2 باندې ډایګنوز کیږي پیشنٹ.
بل اړخته په خبر کې د اټومیک انرژي ایرنم کینسر روختون ډایریکټر ډاکټر عاکف الله خان بیا مشال ریډیو تخپل خبرو کې ویل ضروري نه ده چې د زنانو په جسم کې ښکار کیدونکو هر یو غوټه کینسر وي، خو بیا هم د احتیاط په غرض باید چې په وخت معاینه وشي.
اکثر کم زمګمیان دي خو اند ته پوسګی کم سرطانونه دي د سینې تا چاته کیږي
نه د بچاو س طریقې کار کې دیشي د چا په فاميلي کې چاته مخکې کانسر شوی خاص کر د سینې کانسر شوی دای په لور کې یا په خور کې د کې دوه امکان لږ زیات دي نو دغه زنانه ته لږ زیات محتاط کې دل پکار دي دا صرف ریسک فیکٹرز دي ضروري نه ده چې د چا فاميلي کې کانسر وي نو هغه ته ضرور وشي د زنانو بعض بيماريانو سره هم د دې تعلق وي یو خاص عمر کې هم د کانسر کې دوه امکانات لږ زیات شي لکه سلوی خونا 500 کالو پورې دی ایج کې د کانسر کې دوه امکان لږ زیات وي کوشش تا کول پکار وي چې وزن مناسب اوساتل شي نارمل ایکسرسایز وغیرہ لږ خپل کوي خلک او په خوراک کې فرایډ سیزونه ډیر کم خوري سبزیانو او د فروټو استعمال زیات کی
ډاکټر عاکف الله خان دا هم ویل چې دوی د کانسر د علاج په اړه هر کال د اکتوبر میاشت کې خزو کې د سینې د سرطان د مخنیوي په اړه هلي ځلې کوي او ورته د مفت علاج سہولت هم ورکوي
پاکستان اٹامک انرجی کمیشن چې سونا کینسر ہاسپٹلز دی دا اکتوبر په پوره میاشت کې فری سکریننګ فیسیلیټیز ورکړي سونا مریضانو په دې دوران کې راځي نو آی ته مونږه میموګرافي کوو او کچا ته غټه وی دا غي معاینې به هم کوو سکریننګ دا هغه خزو کیږي چې چا کې غټه نه ظاهر شي خو دا غي ریسک فیکٹرز وی نو مونږه غي دا یو احتیاطاً ایکس رے نو دا سہولیات په دې اکتوبر میاشت کې مونږ ټول مفت ورکوو
دا صحت چارو په هان وای چې پاکستان کې زیاتره خزی د صحت په اړه پی خستونزو حال چاته نوایي چې په نتیجه کې د 90% کینسر رنزونو تشخیص په اخیری مرحله کې وشي چې علاج یې مشکل وي او ژوند ته پکې خطر هم زیات وي آسما ګل مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د اکتوبر لسمه د پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د رواني ناروغیو د پوهاوي ورځ منزل کیږي روان کال دا ورځ افتونو بیړنۍ حالاتو کې ذهني صحت او خدماتو ته لاسرسي تر خط لاندې منزل کیږي په دې کې په دې خبره ټینګار کیږي چې د ذهني صحت سره تړلي سہولتونه هغه کسانو ته رسول پکار دي چې تنازعاتو قدرتي افتونو او کډوالۍ له وجې رواني صحت متاثره شوي دا ورځ په داسې حال کې منزل کیږي چې پاکستان نه یوازې د موسمیاتي بدلون لوجی بیڑنے حالاتو سره مخ دی بلکې په هواد کې تنازعاتو او نامنه ګڼ خلک د کډوالې ژوند ته اڑکړی دي په دې اړه د خالدا نیاز رپورت ته وکشه
چې سمر په کورونو کې خلک دې زنانه هو ډېری زیات یریږي او سمر چې دې ندی یا د خپل په غاړه باندې کوم آبادی دي دا خو بالکل خالی شي دې زنانه هو ډایرک بیا لاړ شي جمعات ته یا د نور خپل رشتہ دارانو کره لاړ شي خپل ماشومان چې ناغم زیات ډېر زیات ډیسټرب وي او هغه یریږي د دې حادثې نو ورستو ګریجولي خو هغه کمیږي او بیا مشته دې داغي دا افټر شاکس دي دغه سیلاب نو ورستو
دا غد د بونیر د بشونای کلی عاشق کلی دي بشونای د بونیر هغه سیمه ده چې د 15 اگست سیلاب کی ترټول زیاته متاثر شوی دا اشکلی مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي سیلاب نپس د دوی د علاقې ګڼ شمیر خلک ذهني ناروغو سره مخ شوی دي چې زیاتره پکې خزي او ماشومان شامل دي دی وايي اوس چې کلا ورځې راشي یا بارانوشي نو خلکو کې یې رخورشي او ماشومان بچوشي
په دې سیلاب کې ډېر زیات شوی دي مطلب جو هدا ډېر زیات سیوا شوی دي نو اکثر زنانه داسي دي چې هغه کندې شوی دي نو هغه د دغه وجې خپل ذهني توازن چې هغه بیللې دي او زیاتې زنانه داسي دي چې داونه ماشومان هبو جوړې دي نو هغه د هغه ماشومان په وجه باندې یا د خپل خاوندانو په سیغه هم سیکریټریک ایشوز پای کې راغلي دي بل دې سره سره اوورال چې کم 84 شو هدا دي نو دا بالکل یو لوی ټریجیډي ده
د جوړ تاریخلی وای د دوی پسیمه کې نا امنې د وجه د خلکو زهنی صحت ته ډیر زیان رسیدلې ده دی وای خپل هم د ډیپریشن ښکار دی او سو واری د ځانوجنې کوشش کړي دی د یو سوال په جواب کې تاریخ وې قبایلی سیمو کې خلک د نا امنې د وجه د زهنی مرزونو ښکار دی حکومتي کچ باندې ورته پاملرنه نکېږي
بجوړ کې ډیر بد حالت ده هلیکاپټر راشي ماشومان چې کی زنانه وېره وسو بکم زبانې بمباری کوي ماشومان وېره بکم زبانې بمباری مطلب
ساجد سالار هم د باجوړ اوسیدونکو دی دی وای باجوړ کی اوسنی اپریشن او د کډوالې ژوند د خلکو ذهني صحت ډیر اغیزمن کړي دی د ساجد سالار په خبره د قبایلی سیمو اولس کی د ذهنی ناروغو په اړه شعور نشتا او خلک علاج ته هم لاسرسي نه لري
په قبایلی سیمو کې ډیپریشن چې کوم دی نو دا ډیر په تیزی روان دی او زیاتره دا دی چې په دې کې زوامه چې کوم خلک د قبایلی سیمو نه بار څه وخه پوری اوسیږي یا مسافرې ژوند کوي دغه نه علاوه چې کوم دن الته دی نو هغه ټول چې کوم دی دا وخت د ډیپریشن ښکار دی په قبایلی سیمو کې. دوی مداده چلتا اویرنس چې کوم دی بیخي د زیرو برابر دی. د یونیورسټي یو یا دوه لکان به په دې پوهیږي چې پلانکې سړی ډیپریشن کې دی پلانکې نه دی داغه د خبرو نه هغه ته نور دلته الته هیڅ هم نشته بس دغه قصه ده چې دا ستاسو وهم دی خو په دې باندې چوک نه دی پوهه چې دا ډیپریشن ښکار دی چاته دا پته نه لګي.
د مومن ضلع شیراز خان وای د ناامنۍ تر څنګ خیبر پختونخوا کې د جایداد تنازیو هم ګڼ شمېر خلک د ذهني تنوع ښکار کړی دی.
زمونږ په دې علاقه کې یو لانجه ده د ځمکې د جایداد په سر باندې شخړه ده. په هغه شخړه کې دا دوه ډلې چې کوم دی دا جنگي خو یو بل سره جنگ خو کوي خو دا ټول کلی چې کوم دی هغه جنگ د لاسه د ذهني تنوع ښکار دی چې هغه کې د ماشومان تعلیمونه خراب شوی دي سکولونه بند وي ځکه چې هر وخت جنگ روان وي ډزی وي بیا پکې د خلکو روزګارونه خراب شوی دي لکه دغه علاقې ټکسي سټینډ چې کوم دی هغه ختم شو دغه ته چې کوم لوی بازار وغه کې د خلکو مزدورۍ بند شوی دي ختم شوی دي هغه مزدوري نشي کولای.
د کال 2023 سپتمبر په 15 د پاکستان صحت وزارت قومي اسمبلی کې د ذهني صحت په اړه شمیرې شریکې کړې دي چې پکې ویل شوی دي د هیواد کې 8 کروڑ خلک د ذهني ناروغو سره مخ دي. ډاکټر وجاهت ارباب تیرو 45 کلونو راهسي د ذهني ناروغ کسانو علاج کوي. دا وایي ټولنه کې د ذهني ناروغو په اړه اولس کې شعور د نشت برابر دی. دا چې د ذهني ناروغو علامات څه دي او خلک څنګه خپل ذهني صحت ښه ساتلی شي په اړه وجاهت ارباب وایي
ډیپریشن کې زړه خفي منفي سوچونه راځي ځان د خودکشي سوچونه راځي هر څه وته ټول تیار ښکار نه امیدي پکې ډیره زیاته شي. دین علاوه انزایټي کې چې وار خطای ډیر زیاتې چوز بس کیږي لوز بس وش چې کم دماغي بيماري دا شیزوفرینیا وته مونږ وایو یا بزازم په پښتو کې وته سم د لیونتو بيماري چې کومي چې شکلونه وته ښکاری مریض داز وچ ما سره سو خبرې کوي یا ما ته وي مال سو زهر را کوي ما په خلک سازشونه کوي نو دا شدید ذهني بيماري دا د دماغي بيماري وایي دا شیزوفرینیا دا دا علاج او سایکیاټرس سره په دوی باندې. دین علاوه چې کوم ډیپریشن او انزایټي دا یا نو ذهني عام بيماري دي اغه ماهر نفسيات لرل پکا
قسم خلق په حکومتي کچا د ذهني صحت د سہولتونو نشټوالي غلي کوي. خود انصاف ډاکټرز فورم صوبای صدر او د صحت پخوانی صوبای وزیر ویان ډاکټر نبی جان افریدی وای حکومت هسي کوي خلکو ته د ذهني صحت علاج لپاره اسانتیاګانی ورکړي. دی وای سیلاب زپلی سیمو کې د ذهني ناروغو لپاره خصوصي ټیمونه استولیو.
حکومت خیبر پختونخوا ریسنتلی د ډیسټریکټ اډمنستریشن بونیر او د انصاف ډاکټر فورم په تعاون سره مختلف کمپونه میډیکل کیمپ چې کوم دی هغه تر اوسه د پوره هم روان دي. دین علاوه موږ په سوات کې هم کیمپس وکړل. صوبائی حکومت یو غټ پروجیکټ په دې مینٹل ہیلتھ سائنسز یا مینٹل ہیلتھ سائنسز اینڈ بیہیویئر سائنسز کم چې د فاؤنٹین ہاؤس په شکل کې دا غې هم پرانست کړی شوی دا او په هغه کې هم باقاعده دا غې علاج او د ایڈمیشن او ډېر غټ کیپیسټی او پروجیکټ ته ان شاء الله ان قریب دا غې د پاره یو غټ بورډ جوړی کی چاغه دا صوبې دا صحت دا مینٹل ہیلتھ سره چې کم تړلې بیماری دا غې نه علاوه ډرګز ریبیلیټیشن سنټرز به په دې کې دی نه علاوه نور چې د صحت کم د مغزو صحت
نفسیاتی پوہان وائی دی ہواد کی د ذہنی ناروغوں پر اڑا اولس کی پوہا او پو حکومتی کچ دی بیماری تا توجہ پکار دا چدلتا ڈیرے خلق دی رنس کی اخت دی خودوی کی پوہاوے نشتا او د علاج سہولتنا ہم کم دی. خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر.
مشال تا غوگونی سی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د اکتوبر په 14 یعنی د راتلونکي ګل د روزنه د کوهات په ګډون د خیبر پښتونخوا او د هیواد ځینې نورو برخو کې د پولیو د مخنیوي کمپین پیلېږي. په کمپین کې به د 50 کالو او د هغې نه کم عمر لرونکو ماشومانو ته د ګزن د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. دا چې د ګزن ناروغي څه ده او د دې علاج ممکن دی او که څنګه دا او د دې سره تړلې نورې پوښتنې زموږ همکار ممتاز بنګش د کوهات د ای پی آی کوآرډینیټر یا د ماشومانو سینو پروگرام زایمشر ڈاکٹر محبت علی نا پیو مرکہ کک کڑی دا
ڈاکٹر صاحب تاسو ای پی آئی پروگرام دے ددی مطلب سد
ای پی آئی پروگرام دا د حفاظتی ٹیکہ جات پروگرام دے دولس بیماریاں نو خلاف دتا ای پی آئی ایکسپینڈڈ پروگرام اون امنائزیشن دتا زکی جی دا ویکسین ایوی بیماری نے شروع شی او چی چک ا وقت کے اونن سبا دے کی دولس بیماریاں نے شامل شی دی پاکستان کے بار دنیا کی نوری بیماریاں نیم دی ادی کی دولس بیماریاں دی چا کی ٹرن اول بیماری کوما دا ٹی بی دویم اور کے دا پول تقریباً دولس بیماریاں نہیں جڑی گی ہر مشروم تھا پیدائش نہ ہونے سے پنجل سمیاست پورے دا ٹیکے لگی اور دے اس خرچہ نشتا اور ہر مشروم والدین تا دا درخواست چشپک زرے بدا خپل مشروم پی آئی سینٹر نزد ہیلتھ فیسلٹی درولی دا مشرومان پورا پنجل سمیاست پورے دتا پورا ٹیکے وہ لگ داغ بیماریاں نہیں دی دولس چینا مشرومان مری ٹی بی کا دماغ ٹی بی وشی مر پولیو کا یو زل وشی اپاج دے ٹولو مر دو
مفلوج ایسی مزور
دن علاوہ خسرے کے ستر گرڑن دی شی بعض مشمانو کوئی گناہ کرنے شی
خسرہ دے زمون خلق چورتا شرے وئی
شرے خسرہ میزل
دے سا خطرہ
دی دا دا سی خطرناک بیماری دے جی دا یو انسان نا بل انسان تا ٹوخی پزرے بانے لیکن نو دا ہوا کی خوری گی و دا یو مشم نا اتلس مشومان انفیکٹڈ کی یعنی خوری کی یو مشوم یو کلی کی راغلا یو کور کے اتلس کسانو کے دا خوری کی دیکھی غٹ علامات دائی کہ مشوم تا ڈیرا تبئی اور جسم نے سر دغنے
ڈاکٹر صاحب چی کم مشوم تا شر او شو مور پلار پہ پوش ٹول نہ والا غتا چکول پکار دی
کلا مشوم تا چ شک پیدا وشی بچ دے تا خسرا وشو پکارے چ غٹول نہ ول نور مشومان لری کی سکول تا یوانستے مدرسے تا یوانستے زکہ جی دا خوری کی ٹولا دا مشوم تا پکارے فل آرام یوزے کی کمرے کی دسیزی کی چلتا نور مشمان نہیں دویم دا پارا خپل کم نزدے ڈاکٹر بھی اغسر رابطہ کول دا دے ٹولو ناول علاج کم دے آغا ویٹامانے کتری چی دا مشم تا یوزل خسرا وشو دا جسم کی سورا جس قوت مدافعت دا ختم شی آغا وجنا ویٹامانے دا سی انسان تا لطلا غذا پیدا کردے دا چی دا جسم کی قوت مدافعت پیدا کردے دن علاوہ پینڈول وغیرہ نور دا سے علاج نشتا وائرس دا
ڈاکٹر سے تا سوچی کمی ٹھیکی خود علی لکه څنګه مونږ شری خبر وکړل خسره چورتا وایو د دولس نور بیماریانو ذکر چې تاسو وکړل د دې سره سره دا ټیکی چې ورته ډاکټر سه بولګی چې کومه تاسو ورته وایي د دې ته زمونږ په عام کلو کې د کورس والے ټیکی اومل کیږي کنه دا پیدا شي ټیکی یا د کورس والے ټیکی دا ټیکی که مشمانو ته ولګی دي نو آیا دا به د دې دولس ناروغیو نه محفوظ شي د مشم
بالکل تاسو ګورئ د هسپتال کې مت سره ډیټا و سم موجود د څورا کوارټ کې تقریبا درې څلور او مشومانو ته اوسه پورې خسره شوې ده نو هغې کې 60% مشومانو ته ویکسین نه و لګېدلي دا هغه مشومان دي چې کوم هسپتال ته راځي کمپلیکیشن سره یعنې ده یا نمونیایي ٹوخے تبئی یا اور تو دستون یا اور تو دماغ تبئی دا بے راشی اسپتال تھا کم شمان سے کرونو کے علاج کی گی یا کمری اگا خو پتم نہ لگی مشمان خبر رکھو جی اسپتال تراشی مجھے ڈیٹا واخ لو نہ کہ پتفی صدا مشمان دس بھی چاہ تھا وہ ٹیکم نہیں ملے گی دلی نو آگا مشمان سے چاہتا ٹیکا نہیں ملے گی دلی اور آگا مشمان سے چاہتا لگی دلی ہوئی یا کہ ڈیر فرق کم مشم تو ٹیکے لگی دلی ہوئی کہ آگا میں نے وائرس یا بیماری حملہ ہوا کی اور طبیعت خرابی پینڈول وغیرہ وغیرہ دے ورز در ورز بعد ٹک ٹاک جی کو مشم تا اللہ مانے تاسو یقین ہو گئی چی ٹکا نوی لگی دلی خاص کر خسرے والا ٹی بی والا پولیو والا ٹائیفائڈ والا اگر مشمانو کی بیا بیماری دورا شدید ہے شاہر کی طول عمر دا پارا بیا کسر پاتے شی مور دا کمپلیکیشن یہ
کمپلیکیشن
لکا خسرے والا غٹ کسر دا دے چی مشم لون شی ونا دے میدے کے کلمو کے اگر تا دورا زخمون جول شی چی اگر طول عمر بیا میاستے کی یوزر اگر تا ڈائریا کی گی ڈاکٹرانو مانے گرزی طول عمر بیماری
کل کل منگو گرو نو خلق دا گیلی ہو گری جیارا ما خود مشوم ٹکی تا بوتل یا واغا چا دے لگا گوندی دا سی دانا گوندی پکی رو خطا یا ہوا چی زما دا مشوم خودی را سخت تا بشی ہوا نو دا سا وجہ دا چی اکثر مشومانو تا دے ٹکونا با تا بوشی او سک کول پکار دی
اندوی کی دا سو دی لگا وقتی مو دا خبر ہوگا تا پوہاٹ کے تقریبا ہر کالی مو 37-38,000 مشومانو تا حفاظتی ٹکی ٹارگٹ دا نو 37,000 کی مو ہر کال تقریبا 31,000-32,000 مشومان ویکسینیٹ کو دیکھیے اس دو قسم مشومان یو دا ویکسین خپل یو خصوصیات تے چی اگا انسان تا ولے گی اگا خام خواب اگا کی تبا دا غب طبیعت خرابی جاڑی با ایریٹیبل مور تے یو غصہ با کئی مشوم خوراک پر نکی نو آگا آگا خود ویکسین یو خپل خصوصیات تے چی اکی بلک تب ہم کی گی اکی بلک درد ہم کی گی اکی باگا جنجال ہم کی کدا سی زولا ہونے چی بیا خواگا تا وہ بلگی دلی دو ممود آئیو چی انسان بازی مشومان دا سی سلو کی یو مشوم زرو کې یو مشوم داسي چې دغه جسم ریاکشنری وی یعنی
داسې منینه
منینه جسم ایکسپټ کوي نه قبلی نه نو هغه مشوم ته چې کله دا ټیکه ولګي نو هغه ته ډېر زیات تکلیف کیږي یا ورته درد ډېر زیات کیږي هغه ځای کې یا ورته ډېر تبه وشي موږ دغه سي مدرس ته دا ریکوست کوو چې دغه سي مشوم لپاره ساده پیراسیټامول شربت دوه ورځې ورکوونکي وي او که ډېر درد کیږي یخ ټکور ګرم نه یخ او که ډېره مسله وي مو هر ځای کې لمبرې لیکلي دي د خامخا په کار چې والدین رپورټ کړي ډاکټر صاحب ته راشي هغوی موږ ته اطلاع راکړي کیدای شي څه ځای کې مسلې وي بعضې دوایانو کې مسلې وي بعضې انسان کې مسله وي بعضې ټیکنیک کې مسله وي نو موږ دې منې دا کوشش کوو چې که دغسې ماشومان موږ ته چې ته کې رپورټ شي د هغې مو اول طریقه دا کوو چې دغه مو ډاکټر صاحب ته سپیشلسټ ته ښیو د هغه ویکسینو نور ګورو چې یاره هغه ځای کې نورو سوره ماشومانو ته ټیکه لګېدلې نور سوره خراب شوي دي الحمدللہ دا سی نه ځکه چې دا ډېر د سرنج هم بالکل نه وي دا ویکسین فریج کې ډېر صفا دا پر خاص یو کیریر وي دا پر خاص کسان ټرین دي
خا ڈاکٹر صاحب تاسو دا پولیو ذکر هم وکړو دا پولیو کمپاینونه د ډېرې مودې راسې روان دا پولیو بیماری دسا او د دې علامات څه دي او د دې نقصانات څه دي مشوم د
پولیو دسې دا لکه دا یو وایرس دی او دا یو انسان بل انسان ته ډکو میتیازو په ذریعه باندې خوري یعنی ډکو میتیازو کې دا جراثیم بار ته وزي او بیا مور او بو کې خوراکونو کې لسونو پورې خولې ته دوباره رسیږي او د انسان کولمو کې د پرورش کیږي د بل یو بل داسې ځای نشته چې هلته پولیو وایرس ژوندی پاتې شي صرف انسان کولمې داسې دي چې دې کې دا خپل بچی مچي او نورم به ډکو میتیازو کې وزي په لکونه او ټول ماحول کې خوريږي کله ماحول کې خوري شي بیا موږ سره دوه قسمه ماشومان یو هغه ماشومان چې هغه ویکسینیټ وي هغه ته کترې ملوي هغه ماشومان بیا سیف وي او دویم هغه ماشومان وي چې کوم ته ویکسینیشن نه وي شوی یو دغه خوراک نه وي ټیک دوا دغه صفائی نه وي ټیک درې دا درې قسمه ماشومان د وایرس ټارګټ وي د پسې ګرځي
دا په نخه کې
دا په نخه دا پیدا کوي دا
صحیح
موږ ګوره ماحولیاتی نمونه کوټ کې مثبت وا کیس پای کې وو ته نو دا جراثیم دا وایرس د کوهاټ نه پای ته سرنګي ورسید دا انسان په
ځای ځان سره یو ورو والا ماشوم ته ورسید ا ماشوم کمزور و
ته ورغ دا غو ماشوم پرا دغه صفائی ټیک نه وا چا خپل په ذریعہ باندې ور کړ غو ماشوم ویکسینیشن ټیک نو هغه بیمارو بار بار بیماری دا هغه ته وستنی ډیر لګې دي
کمزور
هسپتال ته ډیر تر دا غو خوراک ټیک نو دغه صفائی ټیک نه وا هغه ماشوم ته پولیو وشو اچھا کله چې ماشوم د دا علامات څه دي پولیو علامات دا وي چې ماشوم ټیک ټاک وي د هغه جسم خپې یا لاس یا دواړو کې اکدم کمزوري پیدا وي چې کله هم دغسې ماشوم خدا نخواسته چا کور کې راغلی چې یاره بېګا خو ټیک ټاک و سار را پاڅېده اوس وی وی خپې باندې زور نه شي کولی یو لاس باندې زور نه شي کولی شی نه شي وچتولی خولې کې فرق دی مخ کې فرق دی دا جسم هرې څه باندې اصل کولی شي
بیا څه کول په کار دي که داسې د یو ماشوم خپې کمزوري شي لاسې کمزوري شو یا د بدن سب ایسې اچانک کمزوري شو ولله
ټول نو ول سټپ دا په کار دي چې دا نږدې هسپتال ته لاړ شي ډاکټر صاحب ته وخی هغه ځای کې د مو ول لمبري لګېدلې دي د مو ټیم ده دا ډایرکټ فورن به د نوټیفیکیشن وشي مو ډاکټرانو به رسي د به انویسټیګیشن کی دا به ګوري سپیشلسټ پې ګوري د نه ټولو نه د کوم اهم ټیسټ دی هغه ډکو میتیازو ټیسټ ضروری دی چې هغه ډاکټر صاحب ولي کی هغې ته مونږ لاړ شو هغه ماشوم نه مو ډکې میتیازې واخلو 24 کې هغه مو اسلام آباد ته واستو لیبرټري بیا لیبرټري مو ته دا وښیي چې دې ماشوم کولمو کې وایرس شته که نشته که وایرس نه وي دا دغه ګوډ لک وي نو ان شاء الله ماشوم بیا ریکور شي
علاج بیا ممکن دی
علاج بیا نور بیماریانو لپاره علاج دا ممکن او کوم ماشوم کې وایرس وزي یوزر هغه ته فلج شوی وي جسم کوم یې سه کې کمزوري پیدا شي هغه ټول عمر به نه ټیکيږي هغه به هیڅ علاج نشته
د پولیو د مرض مخنیوي څنګه ممکن دی
علاج خو نشته تاسو
دی واحد مخنیوی پولیو کتری دی او پولیو کوم ټیکه چیرې ماشوم ته په 9 مہینے او 14 هفته کې ولګي یو واحد هغه اداره بچو او دویمه طریقه دا چې خپل صفائی لاس وینځل بار بار مور ته پکار دی چې اکل ماشوم ته خوراک ورکړي هغه خپل لسونی وینځي کله کوکینګ کوي صابون سره لسونی وینځي ځکه دا چې رسیم ډاکومنټیازو کې ماحول کې موجود ده او دا مو لسونو په ذریعہ مړي ماشومانو ته ورکو
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.